السلام علیکم. وخت مازدیګر شپږ بجې سوی. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د نن مازدیګر خبری مجلې ته هر کله. دا خبرونه چې د هیواد او نړۍ د روانو موضوعاتو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. زه احمد تکل وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو سربیره د پاکستان او ایران د روانو پیښو په اړه هم راپورونه لرو. خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. په پیل کې اجمل ان ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
افغانستان د صادراتو د پراختیا ملي کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو.
ای صافیه نړیوال سوله ساتیز بوکونه وای تیر شپه د باګرام په پوزي اډه کې د توغندیو په عمله کې د دوی دوه اسکر وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په نړیوالو خبرونو کې باور چې د ایران دولتي تلویزیون وای په تهران کې د پولیسو مظاهره چې انترمنز نخټو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. پاموکری پوره خبرونه تا د افغانستان د صادراتو د پراختیا ملي کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان له مختلفو سیمونو سلګونو تنو سوداګرو او پنګوالو برخه اخیستې وه. د سوداګرۍ او مالی وزارتونو ویلي چې د سوداګرو له دوهم ملي کانفرنس څخه هدف سوداګریزو لاسته راوړنو ارزیابي او د هغو ستونزو د هواري د لارو لټول دي چې سوداګر ورسره مخ دي. د سوداګرۍ وزارت د چارواکو په خبره به هرته د دې هیواد د صادراتو اندازه نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي، خو وارداتو اندازه څه باندې 3 میلیارد ډالر خودل شوی. ډیر شمیر سوداګر شکایت کوي چې د امنیت ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د لازم اسانتیاوو نشتوالی د دوی کارونه له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت نن د کابل ښار په څلور ښوونځیو کې 2000 زده کوونکو ته لپټاپ کمپیوټرونه وویشل. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ په دې اړه جوړ شو مراسمو کې وویل چې دا کمپیوټرونه د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته برابر شوي دي او د مخابراتو وزارت په دې برخه کې تخنیکي همکاري کړې ده. د یو زده کوونکي او یو لپټاپ تر نامه لاندې زده کوونکو ته د کمپیوټرونو د ویشلو لړۍ له تیرو میاشتو راهیسې پیل شوې. تر دې مخکې د ننګرهار ولایت سلګونو تنو زده کوونکو ته هم کمپیوټرونه ویشل شوي وو او چارواکي وایي چې دا بهیر به همداسې دوام وکړي. نړیوال سوله ساتیز وکونه وایي چې تیره شپه د باګرام په پوځي اډه کې د توغندیو په حمله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا اصاف د ځواکونو په یو خبرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا توغندي تیره شپه د دوو بجو په شاوخوا کې د باګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډه باندې توغول شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دغو توغندیو د توغولو مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په دې حمله کې تر دوو ډیر بهرني سرتیري وژلي، خو دا اصاف ځواکونه یې دا نه مني. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پولیسو د اورګون په ولسوالۍ کې دوه تنه سړي تښتون کینولي. د پکتیکا د والی ویاند حمید الله زواک د ازادۍ رادیو ته ویل چې نیول شو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي وړ مورزي د دې ولایت د سروبیل ولسوالۍ څخه یو سوداګر تښتولی وو. د سرګند کړ چې دا تر اوسه د تښتول شوي سوداګر درک نه دی معلوم، خو د پیدا کولو لپاره د پولیسو هلې ځلې دوام لري. په یو بل خبر کې د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون وایي چې د وسایطو زدته ماینونه چې تازه ښخ شوي وو د پولیسو لخوا کشف شوي دي. د میدان وردګو ولایت د نرخ پولیس والی کې د ماین په چاودنه کې نن دوه پولیس وژل شوي. د میدان وردګو والی ویان شاهد الله شاهد ازادي رادیو ته ویل چې دا چاودنه د عامه تاسیساتو د ساتنې د پولیسو د غزمې پر موټر شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې چاودنه کې دوه موټر ویجاړ کړي او 15 تنه پولیس وژلي، خو د میدان وردګو د والی ویان دغه ادعا نه مني. د نورستان والی وایي چې د دې ولایت په مرکز پارون کې د لومړي ځل لپاره د 4 کیلومتر سړک د جوړولو کار پیل شوی. د نورستان والی جمال الدین بدر د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې سړک به د ولایتي بیارغونې ټیم لخوا 4 لک امریکایي ډالر ولګول شي او د شپږ میاشتو په موده کې به په لوړ معیار کې شي. په نورستان کې د ولایتي بیارغونې ټیم مشر ویلي دي چې دوی په پام کې لري تر څو په نورستان کې 40 میلیونه ډالر د سړکونو په جوړونه ولګي. وسم سیمایزو نړیوال خبرونه. د ایران دولتي تلویزیون وایي په تهران کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. پرون پولیسو د هغو زرګونو مظاهرچیانو د خورولو لپاره چې د تهران ښار په مرکزي سیمه کې د اعتراض په توګه راټول شوي وو د کوتکو اوبو شیندلو او وښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. دولتي تلویزیون ویلي مظاهرچیانو د پټرولو دوه سټېشنونو ته ور اچولی او پر یوې پوځي پوستې هم برید کړی. لبلې خو د ایران د پولیسو قمندان د اپوزیسون مشر میر حسین موسوی ته خبرداري ورکړه چې سرتیری به له دې وروسته د تهران په لارو کوڅو کې هیڅ ډول ناکراری ونزغمي او د بلواګرو پر ضد به سخت ګامونه واخلي. نن د ایران رسمانو د دې هیواد د پولیسو د مشر هغه لیک خپور کړی و چې مساوي ته استول شوی. په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند ویلي د ایران په هغه مظاهرو او ناکراریو کې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته راپورته شوي، هیڅ بهرنی هیواد لاس نه لري. هغه د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد هغه څرګندونې رد کړي چې امریکا او برتانیې د ایران په کورنیو چارو کې په لاس وهلو تورن کړي وو. ملبند وویل دا د ایران د خلکو کار دی چې خپل حکومت په خپله وټاکي او دا د ایران د چارواکو کار دی چې د انتخاباتو شفافیت باوري کړي. نوموړي وویل د تاوتریخوالي زیاتوالی یوازې په نړۍ کې د ایران موقف ته زیان رسوي او په هیڅ بله هیڅ کومه نتیجه نه لري. پاکستاني مقامات وایي د دغه هیواد پوځ ډیجیټل وتکو او توپخانې ملاتړ هم ورسره دی. په جنوبي وزیرستان کې یې څه د پاسه 50 وسلوال وشلي. دا له یوې اونۍ راهیسې پر جنوبي وزیرستان د پاکستان د پوځ د توپخانې د پراخو بریدونو وروسته لومړی ځل دی چې د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات خپرېږي. ګومان کېږي چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسید به په جنوبي وزیرستان کې د خپلو زرګونو پلویانو سره پټ وي. د نیویارک ټایمز رسپانې هغه خبریال چې له اوو میاشتو څخه د طالبانو په برمته کې و د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې له خپلو برمتهګرو څخه په تیښته توانېدلی. ډیوډ روډي او ورسره ملګری افغان خبریال تایر لودین په شمالي وزیرستان کې له هغې ودانۍ څخه په تیښته وتوانېدل چې له ډېرې مودې پکې ساتل شوي وو. دواړه وروسته پاکستاني پوځ ته په لاس ورغلي او اوس په باګرام کې امریکایي پوځي اډې ته استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې هیلري کلینټن د دې امریکایي خبریال په خوشي کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د عراق شمالي ښار کرکوک ته نږدې له چاودېدونکو موادو څخه بار لارۍ موټر په چاودنه کې هغه 18 کسان وشل شوي وو چې نن سهار له یو جوماته د راوتلو په حال کې وو. دا تازه په سیمه کې په دې درنې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 200 کسان نور ټپیان شوي او نږدې 10 کورونه ویجاړ شوي دي. د دې خونړي برید څخه څو ساعته مخکې د عراق صدر اعظم نوري المالکي پر عراقیانو غږ کړی و چې که د امریکایي ځواکونو په وتلو سره ناکرارۍ زیاتې شي، دوی دې وار پار نه خطا کوي. ټاکل شوې ده چې امریکایي سرتیري به د جون په پای کې د عراق له خاري سیمو څخه ووسي. د چین دولتي خبري اژانس او چارواکو ویلي چې د دې هیواد په ختیځ کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله 14 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دا چاودنه د چین په انهوی ولایت کې شوې. د چین خبري اژانس سینهوا ویلي په مړو کې زیاتره د فابریکې کارکوونکي دي، خو په ټپیانو کې د سیمې اوسیدونکي هم شامل دي. او د شمالي کوریا وکیشته چې امریکایي څاري داسې ښکاري چې د میانمار په لور خوځېدلې. د جنوبي کوریا خبري اژانسونو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي دغه کیشته چې د تیر چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا له بندر څخه حرکت کړی، وروستی تمځای میانمار دی. پر شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د نو بندیزونو راپدې خوا د دغه هیواد د لومړۍ کیشته ده چې څارل کیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونو ته په سپورتي او اقتصادي خبرونو سره دوام ورکوو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د حیرتانو له بندر څخه به د خوراکي او نفتي موادو د انتقال اندازه زیاته شي. د حکومت د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې له دې وروسته به هر ورځ د خوراکي او نفتي موادو 400 واګونونه له ازبکستان څخه د حیرتانو له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. ویل شوي چې د خوراکي او نفتي موادو د واردولو زیاتوالی به په دې هیواد کې د بیو د راټیټېدو سبب وګرځي. تاکل شوې ده تر اترونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان او سیمې د هیوادونو د تولیداتو یو نندارتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو د ادارې رئیس ډاکټر حلیم احمد زوی د ازادۍ رادیو ته ویل چې په پام کې ده په دې نندارتون کې زراعتي، لاسي صنایع او ځینو نور تولیدات نندارې ته وړاندې شي. او دا هم سپورتي خبرونه. لزګونو تنو ځوانانو نن په کابل کې د سکیټ یا د ټایر لرونکو تختې لوبه پیل کړه. دا لوبه د یو ټایر لرونکو تختې په واسطه په پاخه سړکونو کې ترسره کیږي. د افغانستان د سکیټستان مرکز د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا لوبه او نندارې د جون د 28 نیټې یا د سکیټ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه کړې وه. د کابل د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د مسابقو په ترڅ کې د صنایع ټیم د میهن ټیم ته ماتې ورکړه. د باختر دولتي خبري اژانس د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې په دغو مسابقو کې د کابل دیار لس پیاوړي ټیمونه برخه لري.
تاسو ازادي راډیو اورئ چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د رایو ورکولو د وزرو حوزو د امنیت ټینګولو په مقصد د پروګرام په سلو کې اتیا عملي شوی.
جالتن بر 80% از 7000 محل رایدیهی ای پلان تدوین شده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر همدارز د هیواد رواني امنیتي وزیر په اړه په خبرو کې وویل چې په نښتو کې ډیر تلفات مخالفینو ته وړي. د انتخاباتو په اړه په راپورونو کې به واوري چې د ولسمشرۍ کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی.
ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درینور ولسوالی او همدارنګه بیسود ولسوالی او همدارنګه شیوه.
په نړیوالو مسایلو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو او په ایران کې له انتخاباتو وروسته د اعتراضونو د دوام په اړه او پر نورو کورنیو مسایلو سربیره اوریدای شئ. اوریدو ته را سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رای ورکولو د وزرو مرکزونو د امنیت د ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عملي شوی. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پلان هدف دا دی چې په انتخاباتو کې خلکو ته خوندي چاپیریال برابر شي. د زیاته کړه دوی د هغو ولسوالیو په اړه اندېښنه لري چې یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او یا په لوړه کچه ګواښونه پکې شته. محمد حنیف اتمر وویل د دغو ولسوالیو لپاره یې هم جلا پلان جوړ کړی. په دې اړه نور له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل د روانو انتخاباتو د امن لپاره یې نوي پلانونه طرحه کړي او د رای ورکولو د وزر مرکزونو د خوندیتوب په مقصد یو عملی او امنیتي پلان ترتیب سوی چې د افغان امنیتي ارګانونو تر څنګ ایساف ځواکونه هم د دې پلان په عملي کولو کې ونډه لري.
دغه پلان زموږ د همکارۍ او ستراتیژیک چوکاټ تضمینوي چې انتخاباتو ته یو خوندي چاپیریال برابر کړو. د دې چوکاټ دویمه مرحله پیل شوې چې هغه په عملی او تاکتیکي ډګر کې د دې ستراتیژیک پلان عملي کول دي. موږ تصمیم نیولای هرې سیمې ته به ټاکل شوي کسان توظیف شي. پولیس، ملي اردو او ملي امنیت به په هغې سیمې کې خطرونه وارزوي او هلته به ځواکونه ځای پر ځای شي. د هر ولایت او هرې سیمې لپاره باید پلان طرحه شي. د دغو وزرو مرکزونو لپاره د پلان په سلوکیاتیا عملی شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه وغوښتل که دوی په کابل یا نور ولایتونو کې کمپاین کوي مخکې له مخکې د پولیس خبر کړي چې د نظم او امن په تامین کې ورسره مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر ومنله چې د ټول افغانستان په سطحه یوولس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نوموړي وویل په 134 ولسوالیو کې په لوړه کچه او په 24 نورو ولسوالیو کې په ټیټه کچه تهدیدات موجود دي چې وزیر وویل دا ورته د اندېښنې وړ موضوع ده او دوی په دې اړه فکر کوي چې د دغو ولسوالیو خلک څنګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. محمد حنیف اتمر زیاته کړه د دغو ولسوالیو د برخلیک په اړه یې یو جلا پلان طرحه کړی خو نوموړي په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه.
پلان را که ما مطرح کردیم
هغه پلان چې موږ طرح کړی جزئیات یې له بده مرغه دلته نشم افشا کولای. پر یو هدف کار کوو چې هغه د افغانستان د ملي حاکمیت ټینګول او انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. د نظر د خواندانو او خلکو اندېښنې پر ځای دي. موږ له داسې دښمن سره مخامخ یو چې اصول نه مني.
د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو دغه راز ایساف ځواکونو تر دې مخکې ویلي ول چې د انتخاباتو او کمپاین پر مهال د کاندیدانو د امن لپاره خپل فعالیتونه تر پخوا ګړندي کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دې خبرې غونډه کې د هیواد رواني امنیتي وزیر په اړه هم یو لړ څرګندونې کړي چې وړاندې په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو اوس چې د انتخاباتو په موضوع کې یو له جلال آباد یو راپور لرو. د ولسمشرۍ کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د په جلال آباد کې په یو خبرې غونډه کې وویل چې که ولسمشر شي نو هغه کسان به محاکمې ته راکاږي چې قتلونه یې کړي، پر خلکو یې ظلمونه کړي او د ځان لپاره یې مجلل کورونه جوړ کړي دي. بشردوست وویل د شیرپور مڼۍ به یتیم خانو ته وقف کړي، د زورواکو لخوا نیول شوی ځمکې به کونډو یتیمانو ته ورکړي او مایوبین او د افغانستان د پوهنې ادارې به په نیول شویو دولتي ځمکو او مڼیو کې ځای پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید رمضان بشردوست هم په ننګرهار کې د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین له نورو دا ډول کاندیدانو سره پوره توپیر لري او هغه دا چې د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې په یو خیمه کې په پلاستیکی شطرنجی ناست دی او خلکو سره هم دغه تغږیږي. ځینې خلک حیرانیږي چې دی ولې دومره انکسار کوي، خو بیا هم ګڼ ځوانان ورټول دي لده سره عکسونه وباسي او لاسلیکونه یې اخلي. رمضان بشردوست هم دغه یوې خبري غونډې ته وویل:
پرون شپه په وبجې ما په نګرهار کې ما ورسېدل، ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درې نور ولسوالی او همدارنګ بیسود ولسوالی او همدارنګ شیوه. بیا ما په رادیو تلویزیون د ملي ریاست رادیو تلویزیون سره د خبرنگاران سره د مامورین سره خبرې وکړې. د ساعتامش روغتون ما ولیدل او همدارنګ د محتادین روغتون ما ولیدل. د نږدې د دوی ستونزو چې د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه ده و هیڅ د باور ول نه ده چې په افغانستان کې دا ستونزه شته. د یو خوا ځینو خلکو د وچې ډوډۍ پیسې نه لري، د بل خوا ځینو خلکو د $100,000 موټرونه لري، مانۍ لري، او دوی بیا کاندې چوي دي چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي.
د بشردوست په کمپاین کې بل په زړه پورې مسله دا و چې د خپل هر یو پوسټر پر سر لاخیستون کې نه دوه افغانۍ اخلي، او د دې لپاره دلیل وایي چې له هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ شخص یا ادارې نه مرسته نه ده اخیستي، او د خپل خلکو له مرستې پرته بل لار نه لري.
آزادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې په تیرې یوونۍ کې په ټول هیواد کې 113 تروریستي پیښې له دوی سره ثبت شوې چې مرګ ژوبله هم لرله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل په وژل شویو کسانو کې وسلوال مخالفین، پولیس او عام وګړي شامل دي. د نوموړي په وینا دا پیښې اکثره د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په وینا په هیواد کې د تیرې یوې اونۍ پیښو دا وښودله چې د امنیتي ځواکونو او عامو وګړو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. محمد حنیف اتمر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په تیرې یوه اونۍ کې د هیواد په شپږیشتو ولایتونو کې 113 تروریستي پیښې ثبت شوې دي چې د ده په وینا اکثر یې په کندهار، هلمند، نیمروز او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې دي. د ښاغلي اتمر په وینا دغو حملو په خپله وسلوالو مخالفینو، پولیسو او عامه وګړو ته مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. دغو حملو مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. د هیواد 70 تنه دښمنان وژل شوي چې د اوړمې اونۍ په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. په دې حملو کې په خواشینۍ سره چې زموږ 120 کسه ملکي وګړي وژل شوي او 60 کسه ټپیان شوي دي، خو د مخکې اونۍ په پرتله 10% کموالی ښیي. په تېره اونۍ کې 23 پولیس وژل شوي او 30 ټپیان دي، چې دا هم د مخکې اونۍ په پرتله 20% کمښت ښیي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې هم زیاتوالی راغلی، او په دې موده کې امنیتي ځواکونو 6 وسلوالو مخالفین نیولی دي. نوموړي د پیښو د نویت په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې اکثره پیښې د وسلوالو حملو او د ماینونو او بمونو په بڼه شوې دي. هغه زیاته کړه چې د بمې حملو تر ټولو ناوړه پیښه د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. تروریستي حملې تر ډېره په بېلابېلو کټګوریو کې شوې دي، خو دوه کټګورۍ په اکثره حملو کې شاملې وې. یو د هیواد په ملکي او پوځي اهدافو د وسلوالو مخالفینو وسلوالې حملې، او دویم د ماینونو او د سړک د غاړې د بمونو په وسیله حمله کول. په دې لړ کې تر ټولو ناوړه پیښه د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د هیواد دښمنانو د سړک په غاړه یو بم خښ کړی و، او په خواشنۍ سره زموږ شپږ ملکي هیوادوالې ووژل. د دې سره سره ښاغلی اتمر وویل چې د وړمې اونۍ په پرتله د مخالفینو په حملو کې په 100 کې شپږ کمې راغلې ده. په هیواد کې د امنیتي پیښو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د انتخاباتو لپاره تیاری او د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په زور او شور سره پر مخ روانې دي. د دې ترڅنګ کتونکي په هیواد کې روانو امنیتي پیښو ته په اشاره وایي، کچېرې ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو ممکن په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ شي.
د ازادۍ راډیو د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په دوام کې ډاکټر حبیب منګل هم پوښتلی دی. دا مرکه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:00 او 20:00 او له ماسپښین وروسته په 2:00 او 20:00 خپریږي.
په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د پاکستانی پوځ او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لبلې خوا په خیبر او کورنه کې هم د خلکو پر کورونو توغندي لګېدلې چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر او د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې ولس د دوی ملاتړ کوي. د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
په باجوړ کې د یک شنبه په ورځ د پاکستان جیټل وتکو د مخالفو وسلوالو سنگرونه په نخښ کړل. د چارمنګ درې په دې بمباری کې د حکومتي سرچینو له قوله د دوو قومندانانو په ګډون اته کسان وژل شوی دي. خو ازادي سرچینی وایي د زونو ولسی خلکو په ګډون په دې حمله کې سلويختو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. حکومتي لورې داوا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې په باجوړ کې د مخالفو وسلوالو نه یو شمېر سیمې بیرته نیول شوی هم دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د یک شنبه په مازیګر په خبره شوې یو خبر پڼه کې وایي چې په 13 ساعتونو کې د ملکن په عملیاتو کې و وسلوال وژل شوی او 14 نور ژوند نیول شوی دي. د پاکستان د فوز د 15 سرتیرو د ټپې کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. هلته د جنوبي وزیرستان نه راپور لرو چې د جیټل وتکو په بمباری کې 15 کسان وژل شوی دي او د طالبانو یو مهمه سیمه مولا خان سرای حکومتي ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای د ترهګرو پر ضد بعد دوی د ځواکونو عملیات روان وي.
پوری یونټی کې سات یی فیصله کیا ہے کہ نو ٹو طالبان.
ملت په یو واس پریکړه کړې ده چې طالبان نه غواړو. ما یو کلمخ کې هم طالبانو ته ویلی و له پاکستان اوځي. پاکستان تاسو نه غواړي ځکه تاسو نه د اسلام او نه هم د پاکستان پلویان یې. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری هم د یک شنبه په ورځ د بنظیر بوټو په قبر خلکو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان ټول خلک د دوی د فوز د عملیاتو ننګ کوي.
آج اگر وانا میں فوجیں لڑ رہی ہیں
کنن په وانا کې فوجونه جنگيږي. باجوړ کې عملیات روان دي نو تر شای ملت ولاړ دي. د پاکستان پارلمان هغوی ته د جنگي دوه اجازه ورکړې ده. ملکی حکومت دا غوې ننګ کوي ځکه نو دا عملیات کامیاب دي. همدارس خبر لرو چې د شنبه په ورځ د خیبر په لنډی کوتل سیمه کې په ولسی آبادۍ د توغندیو د لګیدو له امله د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي او نن د یک شنبه په ورځ د کورمې په ساده سیمه کې هم د توغندیو د لګیدو له امله اتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په پاړه چنار کې خپلواک خبريال محمد جمیل وای
آنند سده خار په یو کور کې د موټر ګلو ورزدو په نتیجه کې د کور درې تنان مړو او 15 سخت ژوبل شوی دي. په مړو کې دوه مشومان او یو زنانه شامل ده. همدارنګ په ژوبل تنانو کې هم مشومان زنانه او سړی شامل دي. دا ګولې د سنگینې غربینو ابراهیمزو او بلشکلو غرونه فایر کیږي.
او د پاکستان یو انګلیسي ژبه ټلویزیون ډان نیوز ته په مرکه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي هیواد یې نه د پاکستان په اټومي وسلو قبضه کول او نه هم خپل ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننویستل غواړي. هغه ویل موږ د پاکستان فوزونه په زور وزیرستان ته ننویستل نه غواړو. دا د هغوی خوښه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ په څه ډول کول غواړي.
د پاکستان په صوبه سرحد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه وروستی حال مو له سیمې څخه په راپور کې اورېده. په داسې حال کې چې د ایران دولتي خبري رسنۍ په تهران کې د پرونیو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په ترڅ کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ایران د پولیسو یو جګپړي مقام د مخالفینو مشر میر حسین موسوی ته خبرداری ورکړی چې که د تهران په واټونو کې د لنجمنو انتخاباتو په وړاندې اعتراضي مظاهرې دوام وکړي نو چارواکي به ورسره په قاطعیت مقابله وکړي. موسوی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې ده چې مظاهرو ته دوام ورکړي. هغه په خپله انټرنټ پاڼه کې ویلي چې د ایران اسلامي رژیم باید له درواغجنو او درغلګرو څخه پاک شي. د ایران د جمهوري ریاست د لنجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي بحران وروستۍ مهمې پیښې نوریاس نوري په لنډي سره اوروي.
د ایران دولتي تلویزیون وایي چې پرون د تهران په واټونو کې د قهرجنو مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې 14 نفر ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا د پرونیو له خشونت ډکو مظاهرو په اړه چې لویدیځي خبري رسنۍ یې له راپور ورکولو څخه منع کړی شوي لومړني جزئیات چې دولتي رسنۍ تاییدوي. دغه راز په پرونیو مظاهرو کې د تیلو د دوو ټانکرونو د سوځېدو پر یوې پوځي ودانۍ د حملې او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی په مقبره کې د یوې زنوژونکې حملې په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې د اخوډب ضد پولیسو پرون د تهران مرکزي برخې ته د مظاهره کوونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو څخه کار واخیست. دا دوهم ځل دی چې د ایران دولتي خبري رسنۍ د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د جون د 12 مینیټې له لانجمنو انتخاباتو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو له اعلان شوو نتیجو سره په مخالفت کې پیل شوې دي مظاهره کوونکو ته د تلفاتو رسیدل تاییدوي. له دې وړاندې په تهران کې په اعتراضي مظاهرو کې د اووه تنو مظاهره کوونکو وژنې تایید شوې وې. پرونی له تاوتریخوالي ډک مظاهره په داسې حال کې ترسره شوې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې که د جون د 12 منټې د لانجمنو انتخاباتو پر ضد مظاهره دوام وکړي نو به په وړاندې له سخت چلند کار واخیستل شي. د آلمان خبری آژانس ډی پی ای د عیني شاهدانو له قوله وایي چې په تهران کې په پرونیو مظاهرو کې د 3000 په شاوخوا کې کسانو برخه اخیستې وه. د مخالفینو مشر پخواني صدراعظم میر حسین موسوي پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه وویل زه به دا هڅه د ایران د اساسي قانون او د نورو موجوده قوانینو په رڼا کې تر هغو پورې پر مخ یوسم څو حقیقت ښکاره شوی نه وي. خو بل پلوته د ایران د پولیسو مشر میر حسین موسوي ته خبرداری ورکړی چې که د تهران په واټونو کې اعتراضي مظاهرې دوام وکړي نو چارواکي چمتو دي چې په وړاندې یې له جدي چلند کار واخلي. موسوي ته د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدي مقدم دا خبرداری په یو استولي لیک چې کاپي د ایران ورځپاڼو خپره کړې ورکړی دی. د ایران د پولیسو مشر ویلي دي چې جنایتکاران د ده په وینا د غیر قانوني چاپیریال تر سیوري لاندې چې موسوي رامنځته کړی دی خپل اعمال پر مخ وړي. مخالفین دی ولسمشر محمود احمدینژاد بیا ټاکنه نه منیا وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې سرغړونې شوې دي. د ایران شورای نگهبان چې د هیواد تر ټولو لوړ باصلاحیته ارګان بلل کېږي ویلي دي چې د انتخاباتو په سلو کې 10 رایې له سره شمېري او نتیجې به ډېر ژر اعلان کړي. خو د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوي په یو بیان کې وویل چې له خپلو پلویانو غواړي چې مظاهرو ته تر هغو پورې دوام ورکړي څو له اسلامي نظام څخه دروغجن او درغلګر تصفیه شوي نه وي.
د ایران د جمهوری ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته د راپورته شوي بحران وروستی حال د نوریاس نوری په راپور کې په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د امریکا ولسمشر براک اوباما په تازه څرګندونو کې پرون خبرداری ورکړ چې د ایران رژیم باید د خپلو خلکو په وړاندې له تاوتریخوالي او غیر قانوني اجراتو څخه لاس واخلي. ولسمشر اوباما له سپینې ماڼۍ څخه په یوه خبر پاڼه کې ویلی دی چې د مظاهرو او د بیان د ازادۍ په حق له نړیوالو حقوقو ته باید درناوی وشي. خبر پانه زیاتوي امریکا د هغو کسانو په خوا کې ولاړه ده چې د ازادۍ غوښتونکي دي. ولسمشر اوباما د ایران له مشرانو غوښتنه وکړه چې که نړیوالې ټولنې ته درناوی کوي نو د خپلو خلکو د غوښتنو درناوی دې هم وکړي او د هغوی پر ازادۍ حکومت وکړي نه په زور او په تهدید. په ایران کې د لنجمنو انتخاباتو په وړاندې روانې مظاهرې چې نن یې اوومه ورځ ده د 1990 کال له اسلامي انقلاب را په دې خوا د حکومت ضد تر ټولو پراخې مظاهرې بلل کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې وروستی راپور نن د اسرائیلو د دفاع وزیر د مصر د ولسمشر په ګډون له یو شمېر مصري مقاماتو سره وکتل. د عربي خبری رسنیو په حواله دوی په ځانګړې توګه د منځني ختیځ د سولې پر بهیر خبرې اترې کړې دي. مصر چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي وایي باید اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د میشځایونو آبادول بند کړي. فریده هوډ سیفي او د موضوع تفصیل.
د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک د یک شنبه په ورځ د خپل سفر په لړ کې په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره په منځني ختیځ کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو د احیا په اړه بحث وکړ. د منځني ختیځ خبری رسنۍ وایي دواړو خواوو په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر د احیا کولو، د فلسطین په خاوره کې پر حالاتو او د مصر پر هغو هڅو خبرې وکړي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د بیا خبرو د پیلېدو په اړه کېږي. د فرانسې خبری آژانس په حواله باراک قاهره څخه تر تللو دمخه د مصر د استخباراتو له رئیس عمر سلیمان د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مصر لستر مذاکره کوونکي او د دفاع له وزیر حسین تنتاوی سره وکتل. مصر په فلسطین کې د سیالو ډلو فتح او حماس، همداشان د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزې د محاصرې او په غزه کې د اسرائیلي نیول شوي اسکر جیلاد شالید د خوشي کېدو لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي. عربی معتبرې ورځپاڼې شرق الاوسط د یکشنبې په ورځ د یوې اسرائیلي منبع له قوله ویلي دا د پرمختګ په لور د نظر وړ یو ګام دی او په دې خبرو کې تر ټولو مهمه مسله د بندیانو د تبادلې مسله وه. ورځپاڼې د یوه اسرائیلي سیاستمدار په حواله ویلي حماس په دې پوهیږي چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو به هیڅ هغه شی ونه مني چې تر د مخه د صدراعظم ایهود المرت حکومت نه ومنلی. ورسپانې د اسرائیلي سیاست مدارانو له قوله ویلي چې د حماس ډله غواړي چې د فلسطینی بندیانو نوې لیست خپور کړي. مصر ته د باراک د سفر تر هغې وروسته وشو چې د جون په 4مه نیټه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې وینا وکړه او د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه یې خپله ستراتیژي بیان کړه. په قاهره کې د اسرائیل او مصر ترمنځ تر خبرو د مخه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د لومړي ځل لپاره د فلسطینی دولت د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک چې د کین اړخي معتدل کارګر ګوند غړی دی د نتنیاهو وینا مثبت لور ته یو ګام بولي. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک ویل د سولې معامله کیدونکې ده، خو اسرائیل باید په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې له آبادۍ لاس واخلي. اسرائیل او مصر په 1979 میلادي کال کې د سولې تاریخي تړون لاسلیک کړ.
له دې راپور سره راورسېدو د دې خبرې مجلې پای ته وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې دی. حمید پاجمان د ازادۍ راډیو د وروستۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره د دې په سټوډیو کې راسره دی. پاجمان صاحب، مهرباني.
ډیره مننه تکر صاحب. سلام شي، ساعت 6:30 دقیقه عصر به وخت کابل است و شما صدای ما را از رادیو زادی میشنوید. در این نیم ساعت نشر مجله خبری از آمادگی های امنیتی برای تامین امنیت مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری با خبر می شوید. همچنان در گزارش می شنوید که مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند در هفته گذشته حدود 120 حادثه حمله تروریستی ثبت شده است. سایر گزارش های نیز از منطقه و جهان را برای شما برگزیدیم، ولی نخست توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از ملیه احراری.
سفیر دنمارک در افغانستان اعلام کرد کشورش در نظر دارد شمار سربازان خود در جنوب افغانستان را افزایش دهد. روند کمپاین‌های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد. تلویزیون دولتی ایران میگوید در اثر درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در آشوب دیروز در تهران 10 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر زخمی شدند و ایران شماری از اعضای منصوب به گروه تبعیدی مجاهدین خلق را بازداشت کرد. مشروع خبرها. کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارند. در گردهمایی گوناگون مردم از کاندیدان مورد نظر خود پشتیبانی می کنند. حاجی اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت صدها تن از باشندگان ولایت کاپیسا حمایتشان را از کاندیداتوری مجدد حامد کرزی به پست ریاست جمهوری اعلان کردند. سفیر دنمارک در افغانستان اعلان کرد کشورش در نظر دارد شمار سربازان خود به جنوب افغانستان را افزایش دهد. سفیر دنمارک امروز هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک 15 میلیون دلاری به برنامه‌های همبستگی ملی در افغانستان گفت در نظر است 50 سرباز تازه نفس دنمارکی برای تحکیم امنیت انتخابات افغانستان به این کشور بیایند. دنمارک در حال حاضر 750 سرباز در افغانستان دارد که در ولایت هلمند در چارچوب نیروهای بین‌المللی اجرای وظیفه می‌کنند. دنمارک در عین حال یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که تعهد کمک نزدیک به 640 میلیون دلار را ارائه کرده است. در نتیجه درگیری دیشب میان نیروهای ائتلاف و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی مانوگای ولایت کنر 3 ملکی کشته و 12 نفر زخمی شدند. سید فضل الله وحیدی ولی کنر به رادیو آزادی گفت در میان کشته شدگان یک طفل و دو زن شامل هستند و زخمیان همه اطفال و زنان می باشند. کنفرانس ملی انکشاف صادرات افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در این کنفرانس صدها تن از تاجران افغان از سراسر کشور شرکت کرده بودند. با گفته مقامات وزارت تجارت افغانستان میزان صادرات افغانستان به بیرون کمتر از 550 میلیون دلار و اما میزان واردات به افغانستان بیشتر از 3 میلیارد دلار می باشد. بسیاری از تاجران عدم همکاری در زمینه بازاریابی برای تولیدات افغانی و همچنان مساعد نبودن وضعیت امنیتی و نبود امکانات برای تأسیس فابریکه ها را از عوامل اساسی کن بودن روند تولیدات و صادرات مواد اموال افغانی به خارج خواندند. وزارت معارف افغانستان امروز برای 2000 شاگرد 4 مکتب در کابل کامپیوترهای لپتاپ توزیع کرد. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در مراسم به مناسبت توزیع این کامپیوترها گفت کامپیوترها به کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا فراهم شده و وزارت مخابرات افغانستان در زمینه کمک‌های تکنیکی را فراهم کرده است. روند توزیع کامپیوترهای لپتاپ تحت برنامه یک لپتاپ یک شاگرد از ماه قبل آغاز شده و پیش از این برای صدها تن از شاگردان مکاتب ولایت ننگرهار نیز کامپیوترهای لپتاپ توزیع گردیده بود. و مقامات محلی ولایت پکتیکا میگویند پلیس در ولسوالی اورگوند اختطافگر را بازداشت کردند. به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. تلویزیون دولتی ایران میگوید در اثر درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در آشوب دیروز در تهران 10 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از چوب دندل و لوله‌های آبپاش گاز اشک‌آور کار گرفتند. تلویزیون دولتی گزارش داد که بسیاری از این افراد زمان کشته شدند که آشوبگران در مسجد لولاگر آتش افروختند، اما بعداً گزارش خود را تصحیح کرده گفت در حادثه مسجد لولاگر کسی کشته نشده است. یک شبکه دیگر خبررسانی انگلیسی به زبان ایرانی یک شبکه دیگر خبررسانی انگلیسی زبان ایران قبلا شمار کشته شدگان حادثه دیروز را 31 نفر اعلام کرده گزارش داد. آشوبگران دو تانک تل را با آتش کشیده و هم بر یک بسته امنیتی حمله ور شده اند. خبررسانی اسوسییتد پرس از قول تلویزیون دولتی ایران خبر داد که مقامات ایران دختر رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی را یک جا با 4 عضو دیگر خانواده اش به اتهام شرکت در مظاهرات غیرقانونی بازداشت کرده است. تلویزیون ایران افزود فائزه هاشمی رفسنجانی دیروز بازداشت شده است. رئیس پلیس ایران به رهبر مخالفان میرحسین موسوی هشدار داد که پلیس در برابر آشوب‌های بیشتر در جاده‌های تهران روی انتخابات جدال برانگیز 12 جون قاطعانه برخورد خواهد کرد. در اظهارات از جانب موسوی که در اینترنت پخش شده آمده است، جمهوری اسلامی باید از وجود آنچه به دروغ و دروغ و تقلب باید پاک شود. او گفته است اگر ایرانیان قادر نباشند از حقوق خود به طور مسالمت‌آمیز دفاع کنند، راه‌های خطرناکی به گفته وی در پیش روست. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از حکومت ایران خواسته است از خشونت و رفتار غیر منصفانه در برابر مردمش دست کشد. رسانه‌های دولتی ایران از یک حمله انتحاری در مقبره آیت الله خمینی نیز گزارش می‌دهند که 2 کشته و 8 زخمی به جا گذاشته است. دیوید میلیبند وزیر خارجه برتانیا میگوید کشورهای خارجی هیچ سهمی در پشتیبانی از راهپیمایی‌های خشونت‌بار در جاده‌های ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نداشتند. میلیبند اظهارات محمود احمدی نژاد را که از ایالات متحده و برتانیا خواسته است دست از مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی بردارند رد کرد. میلیبند گفت این مربوط خود مردم ایران است که حکومتشان را انتخاب می‌کنند و مربوط مقامات است که از صحیح اجرا شدن نتایج انتخابات اطمینان دهند. ایران اعضای منصوب به گروه تبعیدی مخالف حکومت را بازداشت کرد. این گروه متهم به انجام اعمال تروریستی به شمول آتش زدن سرویس‌های شهری و تخریب دارایی‌های عامه میباشد. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت کسانی که بازداشت شدند اعضای سازمان مجاهدین خلق میباشند. گزارش این اقدام را با حوادثی که در اعتراض بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران جریان دارد مرتبط ندانست. تعداد قربانیان انفجار خونین در شهر کرکوک عراق به حدود 70 نفر رسیده است. در این حادثه 200 نفر دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند و تقریبا 30 خانه در این حادثه تخریب شده است. بر اساس گزارش ها مواد انفجاری در یک موتر باربری جابجا شده بود و زمان انفجار کرد که مردم از مسجد بیرون می شدند. گفته می شود که این حمله خونین ترین حادثه در بیش از یک سال در عراق بوده است. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه می گوید اسکو برای مذاکرات روی پیمان تازه برای کاهش اسلحه هسته‌ای استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آماده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی به خبرهای اقتصادی و ورزشی توجه کنید.
وزارت تجارت افغانستان میگوید که روند انتقال مواد خوراکی و نفتی از بندر حیرتان افزایش می‌یابد. دفتر رسانه‌های حکومت افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که از این پس روزانه 400 واگن حامل مواد خوراکی و نفت از ازبکستان وارد افغانستان خواهد شد. گفته شده است که سرعت در واردات مواد خوراکی و نفت می‌تواند اثرات مثبتی بالای پایین آمدن نرخ‌ها به جا بگذارد. قرار است تا 2 ماه دیگر یک نمایشگاه بزرگ تولیدات افغانستان و کشورهای منطقه در کابل برگزار شود. دکتر حلیم احمدزوی رئیس اداره انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در نظر است در این نمایشگاه تولیدات زراعتی، صنعتی و همچنان صنایع دستی به نمایش گذاشته شود. گفته شده است که این نمایشگاه پس از برگزاری انتخابات آینده در کشور راه اندازی می شود. این هم اخبار ورزشی. ده ها تن از جوانان افغانستان امروز نمایشات اسکت را در کابل را اندازی کردند. این بازی به تازگی در افغانستان رایج گردیده و جوانان با استفاده از یک تخته تایردار بالای سرک های پخته نمایشاتی را انجام می دهند. مرکز اسکتستان افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این نمایشات به مناسبت 21 جون روز بین المللی بازی اسکت را اندازی گردیده. در ادامه رقابت های فوتبال که میان تیم های شهر کابل را اندازی گردیده است، تیم فوتبال صنایع توانست تیم میهن را مغلوب بسازد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان و نقل از فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک خبر داده است که در این مسابقات 13 تیم برتر فوتبال کابل حضور دارند.
ساعت 6:40 دقیقه عصر وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو زادی میشنوید. در این کمتر از نیم ساعت نشر مجله خبری که با ما هستید، از این موضوعات گزارش های را برای شما برگزیده ایم. وزارت داخله افغانستان از یک سلسله برنامه ها به هدف تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر می دهد. سفیر ایالات متحده امریکا به روز یک شنبه با دکتر عبدالله یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری ملاقات کرد. مقامات وزارت داخله گفتند که در هفته گذشته حدود 120 حادثه حمله تروریستی ثبت شده است. سایر گزارش های نیز از منطقه و جهان را برای شما برگزیده ایم که در موقع به دست نشر سپرده می شود. با ما باشید. ساعت 6:41 دقیقه عصر. وزیر داخله افغانستان میگوید که ترتیبات به هدف تامین امنیت انتخابات آینده افغانستان به شدت جریان دارد. با گفته محمد انی فاطمر، برنامه مشخص برای تامین امنیت 7000 مراکز رایدهی در سراسر افغانستان به اجرا گذاشته شده تا از بروز حوادث ناگوار در جریان انتخابات جلوگیری به عمل آید. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش از برشنا نظری.
در حالی که زمان برای برگزاری انتخابات در افغانستان نزدیکتر می شود، وزیر داخله این کشور می گوید که تلاش ها به هدف تامین امنیت مراکز رایدهی و همچنان مسئول سازی فضای امنیتی در کشور تشدید شده است. محمد حنیف اتمر که بروز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که برنامه های عملی برای تامین امنیت 7000 مرکز رایدهی به همکاری سایر نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تا 80% اجرا شده است.
این پلان چارچوب استراتژیک همکاری های ما را تضمین میکنند تا بتانیم یک محیط مسئول بر انتخابات فراهم. بنابراین در این چارچوب مرحله دوم آغاز شده که او تطبیق این چارچوب و پلان استراتژیک در سطح تاکتیکی و عملیه. اجالتاً بر 80% از 7000 محل رایدهی این پلان تدوین شده.
با گفته وزیر داخله افغانستان، روند آمادگی ها به هدف تامین امنیت انتخابات و حفاظت از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از ماها به این طرف جریان دارد، اما همزمان با آغاز کمپاین های انتخاباتی این روند تشدید شده است تا از بروز واقعات ناگوار در جریان انتخابات و آمادگی برای این پروسه ملی جلوگیری به عمل آید. وزیر داخله افغانستان پذیرفت که از میان 365 ولسوالی افغانستان کنترل 11 ولسوالی به طور کامل در اختیار مخالفین قرار دارد و در این حال بیشتر از 120 ولسوالی دیگر از تهدیدات جدی امنیتی رنج میبرند. اما وی گفت که برنامه‌های برای تصرف مجدد این ولسوالی‌ها روی دست است تا باشندگان آن در انتخابات اشتراک کرده بتوانند.
پلان را که ما مطرح کردیم و جزئیاتش را متاسفانه در این مرحله نمیتونم افشا کنم، روی یک هدف میچرخد و او تامین حاکمیت ملی افغانستان و ایجاد فضای مسئول بر انتخابات است. نگرانی های مردم ما و صاحب نظرها قابل درک است. ما با دشمن روبرو هستیم که هیچ اصول را نمیشناسد.
وزیر داخله افغانستان همچنان گفت که تامین امنیت کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز از اولویت‌های اساسی آنان است و برای شماری از کاندیدان که درخواست کرده بودند نیروهای امنیتی موظف شده است. وزارت دفاع افغانستان، ریاست امنیت ملی این کشور و نیروهای بین المللی نیز قبلا گفتند که برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین در جریان انتخابات ماه اسد امسال فعالیت‌های خود را تشدید کردند. اما کارشناسان و مردم به این نظرند که برنامه‌های امنیتی برای انتخابات افغانستان باید به صورت جدی عملی شوند، در غیر آن مخالفین که عمدتاً برنامه‌هایشان را در بیرون از افغانستان طرح می‌کنند با توانایی‌های بیشتری در این پروسه رخ نکرده و امنیت را بر هم خواهند زد تا از اشتراک مردم در انتخابات جلوگیری کنند.
در حالی که وزارت داخلی افغانستان از یک سلسله اقدامات برای تامین امنیت اوضاعی رایدی صحبت میکند، به سلسله دیدارهای جداگانه سفیر ایالات متحده امریکا در کابل با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، وی بروز یک شنبه با دکتر عبدالله عبدالله، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. سپس آنان در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند و کارل اکنبری گفت امریکا علاقه‌مند است تا در مورد برنامه‌ها و پالیسی‌های تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بداند و با آنان بحث‌های سیاسی داشته باشد. در بخش از این نشست دکتر عبدالله خطاب به رئیس جمهور کرده گفت که در یک مناظره رودرو با وی حضور خواهد یافت. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو زدی از کابل.
سفیر ایالات متحده آمریکا دیدارهای مقامات آمریکایی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مؤثر خوانده و میگوید که این دیدارها به نفع افغانستان، آمریکا و جامعه بین المللی است. کارل ایکنبری که همراه با دکتر عبدالله عبدالله یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت قرار است تعدادی از مامورین اداره جدید آمریکا و برخی از اعضای کنگره این کشور وارد افغانستان شوند و دیدارهایی را با کاندیدان ریاست جمهوری این کشور انجام بدهند. این چنین بحث های ملی نه تنها به سود منافع ملی افغانستان بوده، بلکه به فایده منافع ملی آمریکا و جامعه بین المللی نیز است. ما دو کشور و جامعه بین المللی با مشکلات مواجه هستیم و برای مدت طولانی همکار خواهیم بود. آمریکا مایل است تا در مورد دیدگاه زعیم آینده افغانستان معلومات داشته باشد. دکتر عبدالله از دیدار سفیر ایالات متحده آمریکا با وی تشکر نمود و گفت که این مسئله به نحوه بیانگر عدم حمایت آمریکا از کاندید مشخص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. آقای عبدالله در بخشی از این نشست خطاب به رئیس جمهور کرزی گفت تا در یک مناظره رو در رو با وی شرکت کند.
من خدمت رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی یک چالش هم دارم. و این عبارت از این است که از اونا دعوت میکنم که در یک بحث رویاروی با ما حاضر شوند و لطفاً برای ما و برای مردم افغانستان توضیح بدن که تحت زعامتشان افغانستان از یک وضعیت خوب به یک وضعیت بد آمد. چه برنامه دارند که از وضعیت بد افغانستان به یک وضعیت خوب میبرند؟
پیش از این اشرف غنی احمدزی یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز درخواست مشابه را از رئیس جمهور کرزی مطرح کرده، اما تا حال آقای کرزی در این مورد به صورت رسمی تبصره نکرده است. سفیر آمریکا در کابل در نخستین دیدارش با دکتر اشرف غنی احمدزی به روز شنبه در کابل گفت وی تلاش میکند در جریان دیدارش با برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیام رئیس جمهور آمریکا را به آنان برساند تا این کاندیدان اطمینان حاصل کنند که ایالات متحده آمریکا از هیچ کاندید حمایت نمیکند. این دیدارهای سفیر آمریکا در کابل با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال صورت می‌گیرد که به باور شماری از آگاهان امور یکی از کاندیدان مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت ایالات متحده آمریکا را با خود دارد، اما مقامات قصر سفید این گزارش‌ها را رد می‌کنند.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. وزیر داخلی افغانستان می‌گوید که در هفته گذشته 117 حمله تروریستی ثبت شده است که تلفات نیز در پی داشته است. وزیر داخلی افغانستان که بروز یکشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت در این حملات مخالفین و افراد پلیس نیز کشته شدند. با گفته وی این حملات عمدتاً در ولایات جنوبی و شرقی کشور رخ داده است. تفصیل بیشتر موضوع در گزارشی از کابل.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که رخدادها و حملات هفته گذشته در این کشور نشان می‌دهد که نسبت به تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات مخالفین بیشتر بوده است. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان بر روز یکشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که در 26 ولایت افغانستان در هفته گذشته 117 حمله تروریستی صورت گرفته که عمدتاً در ولایات قندهار، هلمند و نیمروز رخ داده است. به گفته وزیر داخله در این حمله مخالفین و نیروهای امنیتی پلیس نیز تلفاتی را متحمل شدند.
حملات تلفات را هم در قبال داشت. 70 نفر از دشمنان وطن کشته شدند. در مقایسه با هفته قبل 60% افزایش نشان میده. باز همی بیانگر یک امر است که نیروهای امنیتی کشور با شدت از اهداف ملی خود دفاع میکنند. متاسفانه در این حملات 41 نفر مجموعاً از هموطنان ملکی با شهید شدن و 61 تن هم مجروح شدن. این باز هم در تناسب با هفته ما قبل 14% کاهش نشان میده.
وزیر داخلی افغانستان همچنان گفت که در جریان هفته گذشته 86 تن از مخالفین نیز بازداشت گردیدن. وزیر داخلی افغانستان ضمن تشریح انواع مختلف حملات گفت که بخش اعظم این حملات حملات مسلحانه و بمب‌گذاری های کنار جاده بوده است.
حملات تروریستی معمولا در کتگوری های مختلف بودن، اما دو کتگوری زیادترین این حملات شامل می. یکی حملات مسلحانی دشمنان وطن بر اهداف ملکی و نظامی در کشور، دوم بمب‌گذاری و ماین‌گذاری کنار جاده و در سایر محلات. بدترین از این حادثه روز پنجشنبه واقع شد در ولسوالی شرعی قندهار که دشمنان وطن یک بم کنار جاده را تعبیه کرده بودن و متاسفانه 6 هموطن ملکی ما را شهید کرد.
با گفته وزیر داخلی افغانستان، علی‌رغم ادامه حملات نسبت به هفته های گذشته در میزان حملات مخالفین 6% کاهش به عمل آمده است. وزیر داخلی افغانستان در حالی از ادامه حملات مخالفین و افزایش آن صحبت می کند که این کشور خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آماده می سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اگر مبارزه و جنگ پاکستان علیه طالب‌ها دشوار باشد، در آن صورت چالش‌های سخت‌تری در پیش رو خواهد بود، زیرا درباره از بین بردن لشکر طیبه، یک گروه شورشی و جنگجوی طالب‌ها که زمانی برای جنگ در کشمیر تربیت شده بودند، تصمیم قاطع به کار است. شرح بیشترین موضوع را در گزارش از غفور متین می‌شنوید.
متخصصین امور امنیتی ایالات متحده امریکا و هند به این عقیده هستند که اگر اردو و اداره استخبارات پاکستان بخواهند، می توانند سازمان را که مسئول حمله سال گذشته بالای شهر ممبای هند بودند ببندند و مسدود کنند. بروسل ریدل یک مامور سابق CIA و شخصی که ارزیابی استراتژی را در افغانستان و پاکستان بر رئیس جمهور اوباما رهبری کرده با آژانس خبری رویتر گفته است. اردوی پاکستان توانایی آن را دارد و اداره استخبارات این کشور هم می تواند برای آنها بگوید اشخاص مربوط گروه لشکر طیبه را در کجا پیدا کنند. بیرحمان یک مامور بلندپایه سابق در بخش تحقیق و تحلیل اداره استخبارات هند می گوید اردو و اداره استخبارات پاکستان می توانند گروه لشکر طیبه را که زمان برای جنگ در کشمیر تربیه شده بودند پیدا کنند، اما آنها با در نظر داشت سرمایه استراتژیکیشان نمی خواهند این کار را انجام بدهند. اما سمینا یا سمین یک پروفسور در پوهنتون غرب استرالیا که درباره لشکر طیبه تحقیق کرده و کتاب هم نوشته می گوید ممکن در عمل این کار تا اندازه مشکل و پیچیده باشد، زیرا لشکر طیبه از سالها به این طرف تراشه گروپ‌هایی را که از اردو و اداره استخبارات ISI و حتی از رهبری لشکر طیبه بریده شدند با هم ترکیب و یکجا کرده است. در لشکر طیبه اکنون عناصر وجود دارد که از این به بعد تحت کنترل اردوی پاکستان نمی باشد. آنها در حقیقت خط و سیر را تعقیب کردند که دور از انتظار مردم بوده است. سمینا میگوید بعد از حمله 11 سپتامبر یک بخش در داخل لشکر طیبه به وجود آمد که ممکن در تحت کنترل رهبری لشکر طیبه نباشند. به گفته آژانس رویتر، مان موهن سینگ صدر اعظم هند در ملاقات هفته گذشته خود با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان لشکر طیبه را در صدر آجندای مذاکراتش قرار داد و زرداری خواست تا زمانی که پاکستان علیه این سازمان اقدامات جدی انجام نداده باشد مذاکرات صلح با پاکستان صورت نخواهد گرفت. بروس ریدل میگوید معلوم می شود که مان موهن سینگ حمایت غرب را به دست آورده، زیرا غرب هم فکر می کند که سازمان لشکر طیبه مانند شبکه القاعده و طالب ها خطرناک است. ریدل میگوید به نظر من ما باید همان گونه که شبکه القاعده و طالب ها را مورد هدف قرار می دهیم، لشکر طیبه را هم باید هدف قرار بدهیم. به گفته رحمان، لشکر طیبه بزرگترین گروه شورشی در پاکستان است. این سازمان با داشتن یک بخش کمک‌های خیریه زیر نام جماعت و دعوا حتی بزرگتر از طالب‌ها و در سر تا سر پاکستان ملکیت‌ها و مدرسه‌ها دارد و با شبکه القاعده از نزدیک همکاری می‌نماید.
گزارش تحلیلی بود در رابطه با اوضاع پاکستان. مطالب مربوط به پاکستان را پیگیری می‌کنیم. از پاکستان گزارش رسیده است که عملیات نظامی در سوات و وزیرستان همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو زادی از محل گزارش فرستاده است.
اردوی پاکستان در کنار سوات در منطقه وزیرستان جنوبی نیز بر ضد بیت الله مسعود و جنگجویانش عملیات نظامی راه نجات را برا انداخته است. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهند که به روز یک شنبه نیروهای حکومتی در نتیجه عملیات نظامی سرای مولا خان را از نزد جنگجویان بیت الله مسعود آزاد نمودند. گفته می‌شود که در این سرای بیت الله مسعود افراد را بوده شده را زندانی می‌ساخت. بعد از تصرف در آوردن سرای مولا خان، نیروهای حکومتی پاکستان تلاش دارند که سرک عمومی که جندوله را با وانا وصل می سازد از نزد طالبان مسلح تصفیه نمایند. این در حال است که جنگجویان بیت الله مسعود در مقابل عملیات نظامی حکومت پاکستان آمادگی مکمل از خود نشان داده در سنگرهای خیش قرار دارند و در بین کوههای وزیرستان جنوبی مغاره های را حفر نمودند تا در موقع عملیات نظامی در این مغاره ها پناه گزین شوند. و همچنان گزارشات به دست رسیده است که جنگجویان بیت الله مسعود یک تعداد راه های مواصلاتی را در منطقه وزیرستان مسدود نمودند و در یک تعداد مناطق حساس بر روی زمین ماین ها را فرش نمودند. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان تا یک اعلامیه به روز شنبه خبر داد که در جنگ رویارویی در منطقه وزیرستان جنوبی 32 شورشی هلاک گردیدند. اعلامیه می افزاید که سرک عمومی بین سروکی و تنهی را افراد مسلح مسدود نمودند.
صدای مور از رادیو زادی می شنوید. اکنون هم مطلبی در رابطه با تحولات ایران. بعد دنبال تظاهرات دیروز و درگیری ها میان نیروهای پلیس و اعتراض کننده ها، جاده های تهران امروز خاموش به نظر می رسید. به گفته رسانه های دولت ایران، حداقل 10 نفر دیروز در جریان تظاهرات مربوط به انتخابات جدال برانگیز هفته گذشته کشته شدند. مرکز خبری رادیو زادی در مورد گزارشی دارد که نکات عمده آن را زرغونه منگل پیشکش می کند.
نیروهای امنیتی ایران برای پراگنده کردن هزاران تظاهر کننده که بر ضد رهبری ایران مظاهره می کردند از دنده ها، گاز اشکاور و تانک های آب دیروز در تهران استفاده کردند. چندین فیر مرمی نیز در جریان تظاهرات شنیده شد. از قول شاهدان عینی آمده است که 10 نفر در تظاهرات دیروزی کشته شده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته رسانه های دولتی ایران، حداقل 10 نفر از اعتراض کنندگان در درگیری های دیروز کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند. به گفته رسانه های ایران، تظاهر کنندگان 2 تانک تیل و 1 مسجد را به آتش کشیدند. رسانه های دولتی ایران همچنان گفتند یک حمله کننده انتحاری خودش را در مقبره آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران منفجر کرده، باعث کشته شدن حداقل 1 نفر و جراحت 2 تن دیگر شد. بر اساس تازه ترین گزارش ها از ایران، چندین نفر به شمول دختر رئیس جمهور ازبق ایران هاشمی رفسنجانی و تعداد دیگری از اقارب وی که در تظاهرات شرکت کرده بودند دستگیر شدند. اداره بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران که یک مؤسسه غیر دولتی در خارج از ایران می باشد گفته است چندین نفر از اعتراض کنندگان که جراحت برداشته بودند و در شفاخانه منتظر پانسمان بودند دستگیر شدند. ولی این گزارش ها از سوی کدام مرجع بی‌طرف تایید نشده است. رهبران جهان در ارتباط به نارامترین اوضاع ایران بعد از انقلاب اسلامی آن کشور در سال 1979 ابراز نگرانی کردند. ولی رهبر ایران محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس امروزی با روحانیون آن کشور در عکس العمل و نگرانی های غرب از امریکا و برتانیا خواست مداخله در امور ایران را متوقف سازند.
شنونده های عزیز، گزارشات خبری مربوط به افغانستان و تحولات کشورهای همسایه در اینجا به پایان رسید. من حمید پژمان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان از شما اجازه می خواهیم. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات وی او ای صدای امریکا را بشنوید.